دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري غړي کې موز ګل ایاز او پامیر ساحل درته هر کله وایو. په روان خبري غړي کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل وو.
وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون او د طبي زده کړو پوهنځي جوړولو اعلان کړی دی. د مزار شریف په جمعات په 14 کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلی دی. ملګرو ملتونو پاکستان او امریکا یې غندنه کړې ده. امریکایي ولسمشر بایدن د اوکراین د ماریوپول ښار د نیولو په اړه د روسي ولسمشر پوتین پر داوی د شک څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ بیګام شال راډیو ته ویل وزیر اعظم ته د هغې ضلع د سفر بلنه د ورکړې وه او دی وایي چې له وزیر اعظمۍ د نورو پرمختیايي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې د غلام خان سړک ته د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي.
د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او د سلیو په د تخیل کې د ګریډ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړې وه چې د غلام خان د لاره دی د سیپیک سره کنیکټ شي او انشاءالله کوشش وکړو چې دا به ومنو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د نویو تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږیز کال په نومبر کې هلته د پوهنتون او میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی و، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. شریف پر داسې مهال شمالي وزیرستان ته تللی و چې هلته په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پوځي چارواکو وزیر اعظم شهباز شریف ته په سیمه کې پر امنیتي وضعیت معلومات ورکړل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړی بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم داوه کړې وه چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. هغو ګوندونو پخوا ویلي ول چې د عمران خان حکومت د اقتصاد پر غولو کې پاتې راغلی و، نو ځکه یې پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړ. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه لرې کېدو راهیسې احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی 14 کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګا رسنیو ته وویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په 14 کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اونکي مواد په سي دوکان تاریخي جمعات کې دننه ایښي ول. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمی بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او د دوو او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه ټپیان دي. د هغو غملو ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تیر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د حملو غندنه کړې. د وزارت ویان نیټ پرایس بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل هېواد یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زخت اندېښمن کړی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې په حملو کې ککړ کسان باید قانون منګولو ته وسپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزار شریف جمعات حمله غندلې. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د تاوتریخوالي د دې ناوړه اقدام عاملین د افغانستان او اسلام دښمنان دي. د طالبانو حکومت وایي د نامنیو د مخنیوي هڅې کوي او زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی چې د اوکراین ماریوپول ښار تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د په وینا آزاد کړی دی. په یوه وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستې اعلان پر وخت د پوتین پرونی داوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستې. بایدن بیګا ویل د پوتین پر داوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ویل د 800 میلیونه ډالرو تازه پوځي مرسته به د ده په وینا د هغو زړورو اوکراینی ځواکونو او ولسي وګړو د ملاتړ لپاره وي چې په دونباس سیمه کې د روسیې یرغل پر وړاندې جنګیږي. بایدن همداراز د اوکراین د اقتصاد د سمولو او تثبیت لپاره د 500 میلیونه ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوموړي مننه کړې خو ویلي دي چې هیواد یې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري. نوموړي پرون د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشرانو ته په ویډیو وینا کې ویل اوکراین د وسلو او رواني جګړې لپاره د پیسو په ګډون هر میاشت شاوخوا 1 اربع ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصادي تاوانونه پوره کړي. اخوا په ماریوپول کې د ښار دفاع کوونکي په داسې حال کې د ازوفستال د وسپنې په لویه کارخانه کې بند پاتې دي چې روسي ځواکونو د ورننوتو هڅو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مله مرشال اړي واور دل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ کچر سره روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف په شمالي وزستان کې د لوړو زده کړو د نو تعلیمي ادارو جوړولو اعلان کړی دی.
د یونیورسيټي اعلان او د میډیکل کالج اعلان او د دانش کول اعلان او
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. نن د ازمکه ورس المنزل کیږي چې مخه د چاپیریال پاړه په هواوی پیدا کول دي. په همدې حال کې یو ویټولنی داوا کړی دا چې د هوا ککړتیا له وجې د پیښور د اوسیدونکو اوسط عمر لنډ شوی. حکومتي ادارې د دې څېړنې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستي.
دوی کوم میتھڈالوجی استعمال کړی دی؟ هغه فوکل ګروپ ډیسکشن کړل موږ تم او خایدا کم انسټرومنت چې تاسو پر باندې ډیټا اخلي.
ملګرو ملتونو امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پرونی حمله غندنه کړې. داعش ډلې د مزار شریف پر جمعه د حملې ذمہواري منلې. شنو کې وای هغه ډله په افغانستان ته لوی ګواښ پیښوي.
اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ او دا ګواښ مخزیاتېدو هم دی.
دا او نور سره د نور موضوعاتو او شننو تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره وسه. مشال لري تاسو یې غواګي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف په شمالي وزستان کې د پهنتون د طبي پهنځي یا میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیاي چارو تر سره کولو اعلان کړی دی. نو موري پرون هغه قبایلی ضلع ته ورغی او هلته د اوتمانځي او جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شاباز شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبیدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر وو چې پکې ورسره د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری وو. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داوړ بیګا مشال لوتوبیل شریف ته د وزیرستان د ورتګ بلنه د ورکړې وه. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورزنه دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شاباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د موده نه ځپل شوې. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روختون جوړول اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شاباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي رو غبار له کم اعلانونه چې هغه وکړل لږه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو د میډیکل کالج اعلان وکړو د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نورم دا کیسه ډيري تاسو دي مطالبات هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا هغه لارو بوسو پخې کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوا مو د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منځ کې دا د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لوت داسې غوږی د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وای د کابینې په غونډه کې قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی څخه هر کال د 10 ارب روپو ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توری پرون مشال لوت ویل چې د قبایلی سیمو پرمختیاي لومړیتوب دی. هغه سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا ورګړې شوی او هغه مهال حکومت ژمنه کړې و چې تر لسو کالو پورې به د ان اف سی له پیسو څخه 3% برخه د قبایلی سیمو پرمختیا ته ځانګړې کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمیر اوسیدونکي وای چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومت زیاتې تمې لري. نور تفصیل د اسرار المومن په دې رپورت کې ورو.
له کورمی ضلع د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی، وای په 2013 کال کې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه د سیمو ته له قومي مالیاتي کمیسیونو یا ان اف سی ایوارډ څخه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي. خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشالې ډوته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له ان اف سی ایوارډ څخه د 44 ارب روپو نه ورکولو مسله به ډېر ژر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیایي کارونه ترسره شي.
ان شاء الله نیکسټ کوم اوس کابینټ میټینګ روان ده، کوشش ده چې موږ خپل ان اف سی خبره مو کوو، سره موږ کوم کمیونیکیشن سیستم ده یا موږ الکه ته سپیک روټ کې روستل دي، نو یا موږ کوم فوندونه دې ملاو شي ځل ته ایجوکیشن کی کور کول، هیلث کی کول لري او مختلف سکتورو کی کور کول، بنظیر انکم کې مطلب خلکو ته خوندو ته میندو ته پیسې ورکول دي. نو دی حوالے سره ان شاء الله د اختر پورې به موږ ان شاء الله یو میټینګ وشي. موږ د اول ډیماند زموږ د ان اف سی 3%
یا دی وی چې پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې اعلان کړی وو چې پخوانی فاټا ته بعد قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډوته ویلی وو چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 10 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپل ونډه نه ورکوي، نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توری وای چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختم کړي. بلخو د قبایلی سیمو ولس وای چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان مسید په 21 اپریل مشالې ډوته وویل له حکومت چې غوښتنه ده چې په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم الریډي اگزیستینګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خیبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشال ډوته ویل که نوی وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو، نو دلته به سیلګري وده ومومي چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دته تعلیم ضرورت ته، دته هسپتالونو ضرورت ته، دته د نوکرو ضرورت ته، هی چې کوم د ذهن سوچ فکر دی پی چې ټپکو داز او دوز او دا سوچ لا بدلول پکار دی. دا موجوده چې کوم پی ټی کو نمټو هی خو بالکل نظر انداز کړ دی چې کوم کرداري پکې نه ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتني اورګزې په 21 اپریل مشالې ډوته ویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بلګرۍ روانه ده. ځوانانو حکومت نه زموږ امیدونه دادي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستې شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوي نو په دغه سیمو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سره د څه باندې سل عرب روپو ژمنه شوې وه نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلی غړی اقبال پریده دا منی چې لا هم د ان اف سي ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 28 اپریل مشال ډوته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنی مالی بجټ چې هم زیات کړی دی.
پړوندی بجټ کې 152 ارب روپۍ چې کومې مو پړوندی بجټ کې مختص کړي وي قبایلي علاقو لا بیا په دوم کې موږ 48-46 ارب روپۍ مختص کړي په دریم کې موږ 54 ارب روپۍ مختص کړي وي
د برسال کې. دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 28 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپل وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال لته تاسو غوږی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د حکومت د ختمولو وجه بهرنی سازش وو. دا خبر نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړی چې ورته د هغه زرګونو پلویان ورغلی ول. خو دا پاکستان د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. عمران خان په وینا دا هم ویل چې د حکومت ضد اسلام آباد پر لوري لاریون کوي چې د انتخاباتو ته مجبور کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وايي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلې نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکا تر اګواخه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابللو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي. د خپلې حقيقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسي نیوکه وکړه. خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه خو زموږ پوځ چې سره کم قربانۍ ورکړې نو که هغه یې نوې ورکړې نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق په رنګ وو. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې پرنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرنۍ سازش خبرې بیا تکرار کړې. خو د شاباز شریف په مشرۍ نوې وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. او وزیر اعظم شاباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شاباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شاباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ډیو تاسو غوږی په پیښور کې د فعالانو او په هوا او په هانو یوې ټولنې داوا کړې ده چې د هوا ککړتیا د خار د اوسیدونکو د عمر لنډېدو باعث شوې ده. د ټولنې د اپریل پر شلمه په رپورت کې ویلي دي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا له وجې خلک زیات ناروغيږي او همدا وجه ده چې اوسط عمر یې 2.5 کاله لنډ شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې اداره د رپورت موندنې ناسمې بولي او وایي د څېړنې طریقه عملي نه ده. اداره زیاتوی په خبر کې د چټک بس پروژې لپاره رئیسی د هوا ککړتیا کم شوې ده. شاین بونری نور تفصیل کوي.
د پېښور کلین ایئر الاینس په نامه د چاپیریال د ساتنې اتحادیې په خپل یو ورسته سړنه کې مونډلي چې په خار کې د هوا او اوبو د معیار پریوتو او خچنوالي لکبل رنزونه ډیر شوې دي چې په نتیجه کې د خار د اوسیدونکو د ژوند مودا خواوشا 2.5 کاله را کم شوه ده. د اتحادی چارواکي وایي چې د سړنې په ساينسي بنیادونو تر سره کړي ده او په دغه اړه د اپریل په شلمه نیټه یو راپور هم خپور کړي دي. د اتحادی یو غړي او د چاپیریال د ساتنې په ډاکټر محمد رفیق بیگا مشال لیډو ته ویل چې په خبر پنړی کې تر ټولو ډیرو خچنو خارونو کې په نهم ځای راځي.
پاکستان کې ایوریج لایف چې کم ده هغه 67 کال ده. اوس یورپ کې دا 80 ایئرز ده. دغه د درې فیکټرز دي چې لایف ایکسپیکټنسي کمای نو یو پکې چې د هغه پولوشن ده، دین علاوه لایف سټایل ده، فود هابټس دي، ایکسټرا اویل وایل چمګه اخلو، ایکسرسایز وکړو. دا اوس ریسنت اسسمنټ زمونږه ده دي زمونږه په خبر والا چې کوم کسان دي دا نور پاکستان په حساب د دې 2.5 کالا جون کمي ولې چې دلته پولوشن سیوا ده.
په راپور کې راغلي دي چې په پیښور کې د خچنوالي لوی سرچینې ګاډي سنتونه د کورونو خزلې دوړه او لوګې دي. د دې راپور لپاره د پیښور په 1512 مربع کیلومتر خاري سیمه کې د هوا خاورې او اوبو د معیار کتنه شوې ده. راپور دا هم وایي چې په پیښور کې د کال 2012 او 2016 ترمنځ د رجستر ګاډو په شمیره کې 50% ډیرواله راغلي دي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د چاپیریال د ساتنې د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر محمد آصف وایي چې د پیښور په ګډون د سویلي آسیا یو شمیر ښارونه د چاپیریال د بدلون له کبله د جدي چیلنجونو سره مخ شوي دي.
موږ ته داسې اقداماتو چې ټول پکار دي چې هغه سره موږ د هوا آلودګي ده هغه ختم شي او کم شي. د امریکای شیکاګو په هنتون کې هم دغه سیو ریپورت پر اوس کال شایع شو چې کوم کې غیدا خبر کړي و چې جنوبی ایشیا کې او خاص کر په برصغیر پاکو هند کې ډیر علاقې د سيدي چې الته د انساني ژوند چې کوم دی هغه 2.5 نواله 3 کال پورې کمې دي شي د بيماريانو دی وجې چې کوم د هوا د آلودګي دی وجې خورې دي شي او زیاتې دي شي. نو دا ریپورت چې کوم شایع شوی دی دا هغه د شیکاګو پوهنتون ریپورت سره بالکل ملاویږي.
خو د خیبر پختونخوا د چاپیریال د ساتنې د ادارې چارواکي د دې راپور په موندنو پختنې راوچتي او ادعا کوي چې په پیښور کې د چټک بس پروژې د پیل سره د هوا معیار خښوې دي. د ادارې مرستیال ډایرکټر افسر خان وایي چې د داسې راپورونو لپاره باید سائنسی طریقہ کار عملی شی او سم معلومات راټول کړل شي.
دوی کوم میتھڈالوجی استعمال کړی دن هغه فوکل گروپ ڈسکشن مطلب سیکنڈری ڈیٹا باندې دا دوی دا ایویڈنس کی چیر پشاور ډیر پولوټډ سٹی ده کایلی موږ تم اوخای دا کم انسٹرومنٹ د چتا سپر باندې دا ډیٹا اخلي تاسو ریئل ټایم ډیٹا واخلي یو انسٹرومنٹ واخلي موږ هم در سره یو او بیا د دې خپل ټایمز او ټایم لکه ټایمونم کتل پکار چې دا ډیټا تاسو کم ټایم کې اغسته دا چا ایورج اغسته بیا دا ګینی مخامخ راوړې دا د ودریز سټیشن نور هم پکار دي چې هغه سړې پکې کیلیبریشن کوي د دې سره کمپیر کی لکه یو پېښور کې پکار دی او پسې مثال په تور 400 نوخار یا ډی خان شو یا مردان شو
په خبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ساتنې فعالان وایي چې د پېښور په ګډون د صوبې یو شمیر خارونه د بد انتظامی هاوسینګ سوسایټو د غزیدو او په سنتونو کې د چاپیریال د ساتنې د اصولو د نه عملی کېدو لکبل د اوبو او هوا د خچنوالي سره مخ دي.
مشرانو ته تاسو غوږی شاین بودینو چې تاسو رپورت وړاندې کو. اسلام آباد های کورټ حکومتي وکیل ته امر کړی دی چې د پاکستان د اطلاعاتو کمیشن په سپارښتنه دی عمل وکړي چې په کې ویل شوی چې په توشخانه کې د نورو هیوادونو د مشرانو لوري وزیر اعظمانو ته ورکړل شوی ډالۍ دی وګوري او معلومه دي کړی چې له هغه ځای استل شوی او کنه. های کورټ د امر د اپریل پر شلمه د هغه مقدمه اوریدنې پر وخت کړی چې په کې تور پوري شوی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان له توشخانی څخه ډالۍ خرڅ کړی دی. د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري ویلي دي هغه ډالۍ د عمران خان وي او د هغه خوخه ده چې خرڅوي او کنه. د توشخانی د شیانو د استعمال په اړه قانون سوی د دې ځواب د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
توشه خانه دا فارسی یا سنسکرت جبی راوت ټکی دی چې معنی یې هغه محفوظ دی چرته چې د یو ریاست مشر یا کم ذمہوار تن هغه ډاله یا تحفه سنبالوي چې ورته د عزت پتوګه د نورو ملکونو مشرانو لخوا ورکړل شوی وي. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت کې دا خبره رامسته شوی چې کوم ډاله د تا ورکړل شوی دی هغه وشت دی او یې نیلام کړی دی. دا چې په دې اړه پاکستان کې قانون څه دی چې په کوم لارو دغه ډاله دغه سرکاري مشران ځان تکول شي یا ځان خرسول شي. نو اسلام آباد های کورٹ کې وکیل قیصر خان وای چې هر ریاستی مشر چاته چې دغه ډاله ورکړل شوی وي اغستل شي او د دې لپاره موجود خپل د قانون لاندې
دي کې دا سي رولز پروسیجر ده چې چاته یو کمکست ده دغه شوی وي ورکړل شوی وي که غوي چیرې دا ز اغشتل غوړم. نو مخکې د عمران خان د ګورنمنت نه مخکې دا دغه چې دغه به 15% اف بی آر برغه فیر مارکیټ ویلیو به معلومه کړه او هغه نه بعد بیا دغه باندې اغه 15% چریا به کس پیکړه او هغه توفه به هغه ته سرندر کړی شو کاغه چته غړې وا کاغه چته سوسوینیر او یا سسی زمو کنه چاته چې بغه ملو و بیسیکلی بیا د عمران خان ګورنمنت کې دا شو چې د دی ویلیو د 15% نه زیات ک او 50% ک یعنی مثال په تور یو غړې راغله دا یا او د هغه قیمت 1 کروڑ روپې دی. نو اوس چې څوک اخلي نو هغه به په 50 لک اخلي اورلس دا به بیا د توشخانه کې به پرتی او بیا به سټریټ په خپل به نیلام کوي.
دا چې بلاند حکومت کې د هغه وخت مشرانو د توشخانه د ډالو یا توفو سرنګ استعمال کړی دی. او آیا دا دومره یو غټه یا مهمه خبره ده چې عدالتونه مطبوعات او بیا د ملک سیاسي مشران او حکومتي چارواکي ورله دومره وخت ورکوي؟ نو په پیښور کې خبريال شهم شاهد وایي
دا توشخانه د مسله چې کومه ده نو دا مهمه خدا څنګه چې کم صدر او کم وزیر اعظم بار لاړ شي او غلط کمی تخفي ورکی نه غو خود پاکستان د پاره په کاردار چې دی حساب کتابي ټیکټه دا مسله ډېر د پخوانه روانه ده. زما اندازه ده چې صرف واحد یو جنیجو صاحب زما په یاد وکړي چې هغه ته کوم تخفې ملاو شوی نه هغه دې توشخانه کې جمع کړی وي او د هغې نه مخکې وروسته په دې کې خبر شوی دی. ټیک ته عمران خان سره او نواز شریف سره به خلک حساب کتاب وکړي خو ضیاء الحق او پرویز مشرف سره چا حساب کتاب کړی دی.
بل خواته د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن اورنګزیب د درخواست اوریدنې په وخت د چهارشنبې په ورځ کابینه ډیویژن ته امر وکړو چې دا ټول تفصیل په ډاګه کړي چې څومره ډالۍ وي سوسو د څومره پیسو او چا پسو اخستې دي. خو دوی د عمران خان نه علاوه د نورو مشرانو په اړه دغه معلومات د راښکاره کولو هم ویلې دي. دا پام وړ ده چې په 1940 کې تاسیس شوې توشخانه د مرکزي کابینه ډیویژن د کنټرول لاندې یو څانګه ده او د نورو حکومتونو بهرنیو لوړپوړو چارواکو د واکمنانو پارلیمان غړو او سرکاري افسرانو ته د اعزاز په توګه ورکړل شوې قیمتي ډالۍ ذخیره کوي چې پکې قیمتي ګاډي ګړۍ د سرو زرو جوړ سیزونه عکسونه او نور یو شمیر تحفه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا سی غوگی دا غرمی دولسنیم بجے شوی دی خبرونو لنڈیز ل پامیر ساحل اور
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړ زده کړو د تعلیمي ادارو جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرنی سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم دعوه کړې چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د پر ضد قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګا رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جماعت کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. په عین وخت کې د طالبانو باختر خبری اژانس ویلي دي چې چارواکو په مزار شریف کې د دغه حمله طرح نیولې ده. امریکا، ملګرو ملتونو او پاکستان په افغانستان کې د پرونیو حملو غندنه کړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړي چې د اوکراین ماریوپول ښار تر شاوخوا دوه میاشتو نخته وروسته د په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستې د اعلان پر مهال د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې راوستې. بایدن بیګا وویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي.
دا خبرونه لنډیز مولا پامیر ساحل واوریدو. قدرمن درکو د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګي اچارو رئیس ذبیح الله روحانی ویلی په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې په پرونی چاودنه کې د وژل شو شمیر 25 ته رسیدلې دي. د بلخ روغتي چارواکي وایي په هغه پیخه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. پرون په قندوز، ننګرهار او په کابل کې هم درې چاودنی وشوي چې پکې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمہواري چا نه منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بینټ همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف شار د سی دوکان د پرونی چاودنی په اړه دغه شار یو وسیدون کې غلام رضا رویټرز خبری آژانس ته وویل
دا پیخه پر احتیا چې زړه بوګنون کې و. زه په ښار کې وم او په لومړی شیبو کې می ځان ورورساو. لبه د مرغ د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکو موحد موهبی د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم که
مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوی. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
مو هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونی چاودنه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورټ کې مو واوریدل چې په مزار شریف کې د پرونی حمله ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې. له شمال پرته پرون په کابل، قندوز او ننګرهار کې هم حمله وشوه. اسمن سروان د نامنی پر موضوع په افغانستان کې د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې او سخه پوښتلې چې په هیواد کې روستي بریدونه د سه ښکارندوی کوي او سه لاملونه لري. نو موري په جواب کې وای
زما په افغانستان کې د روستي مرګونی تورستي بریدونه دوا لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو پلاس د افغانستان په نامنی او وجاړولو کې کافی تجربه لري او دی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې نامنی او خپل نفوذ پراخ کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودی په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودی په حالت کې ده او دی دلته د خپل د ودی لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. د غړل د طالبانو د واکمنۍ وروسته په بي ساري توګه وده کړې او زما په ان اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یو ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دی بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازم ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه بیا ورغول شي او د گاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د خط تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې مو د روسي بریدونو په اړه د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره د اسمه سارمان مارکا اوریده.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لوته تاسو غوږی د وزیر اعظم شهباز شریف په وفاقی کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خزي له مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وايي خزو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ولی امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او پر پاکستانی سیاست د هغوی ګبارني اغیزه کتنه کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو په کار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیات شي. ټولن پوهې ندا کرمانه د اپریل په شلم مشال ریډیو تو ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصلې دي، خو د شمیرو لپاره ودا کافي نه دي.
دا ښکاری چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپاره وګورو نو په کابینه کې 15 خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نخې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پوخنی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خسیوی نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی دا خسی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلې دي خدای دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول با په هیواد کې د خسو په ځواکمنه اثر پرې باسي خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خسی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي هینا ربانی کرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړ شوې ده د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر اونموله هینا ربانی کر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نلوړې ستکړی ترلاسه کړی دی هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره و په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خصو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوی و شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوی و د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري په اوسنی حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمه او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوی دی د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړی وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړی وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوې و په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه غې د مسلم لیگ نون دي یو پکې مریم اورنګزیب د چ پرسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویان دوا او په موجوده حکومت کې ورته یو بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوې دي دا غې تعلق هم له یو سیاسي کورنۍ سره دي مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوس پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده عائشه غوس په 2014 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شو عائشه غوس په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو عائشه غوس په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې و خبريال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6مه مشال ریډیو 12 د کابینه بدایې ویلندې مودې لپاره کار کوي نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دی پکار نو موري دا مهمه بلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره خزې مخې ته راځي
اگر اپ 2018 کې الیکشن نه دیکھ لیں
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه دا شیز پر مخ روان دي زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیات مستحق دي چې لوړی چوکی ورته ورکړ شي خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي مونږ چې په پارلمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه او مقابل خز زیات فعال وي نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبول شي
سیاسي جماعتې اگر انکو اور زیاده انکریج کریں او زیاده افیکټیو رول پلی کر سکتی ہیں
دا په داسې حال کې چې د اپریل په 19مه په اوه دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ د اپریل په 19مه د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي دا ترغه اته ورځې وروسته وا چې د مسلم لیگ نون شاباس شریف د اپریل په 19مه د وزیر اعظم لوړ وکړه د اپریل په 19مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لاله ختم کړل شو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تاسو اغواګي په سواد کې درزیان او د کپلو دکانداران وای سکال د گرانی لوجی کم خلق اختر ته نوی جامې اخلي دوی وای د دې لوجی کاروبار خورا کم شوه دی د کپلو دکان ته ورغلی یو سړی مشال لوتبیل فیصله کړی چې بچو ته خواړه کم ورکړي خو نوی جامې ورته ګنډي چې سیالي برابر وي نیاز احمد خان د جامو ګنډلو بازار ته ورغلی دی
زمون پکار یو لکه اثر دا پرستل دی چې مخ کې ورا سره دودری کاریګر اوس یوازې
دا 15 کلن محمد ظاهر خان دی چې د 13 کالو راسي په منګوره کې د جامو ګنډلو کاریګر دی محمد ظاهر وایي چې تیر وختونو کې بعد د روجې میا شروع کېدو سره به د زیات کار لوجه د جامو ګنډلو کار په روجې کې ناغستو اوس داسې حال دی چې د دکان او کور خرچه قدرې نشي پوره کوله
کار سمزه نشته د مخ کې نه پېښانتي او ډیر کار باندې ډیر اثر ورته دی لکه منګایي دا خلک وایي چې موږ به لکه اوړه او چینی غوړي دا والو که جامې پیوالو لکه خپل گزاره خلک کوي چا به چې دوه درې جوړې یو کس بزال د پخ جوړولې په اختر کې اوس هغه یو جوړه جوړې او چا چې یو جوړه جوړول هغه د سره نه جوړې نو منګالۍ په وجه باندې خلک لکه ډېر زیات پریشان دي
خرچه مرچه پکې وځي
نو خرچه پکې نه وځي ډېر مشکل باندې زموږ خپل رشتہ داران اسلام آباد کې ساغز زکات راولېږي یو شی بل شی جوړ خپل ټیم پی پاس کوو نو
د منګوري په بازار کې د درجن په مارکیټ کې ټوکی خرڅونکو علمداد وای چې د ټوکو دکانې ختم کړي د ورځې خواري کوي پس د ماخامه د زوی سره په درزی خانه کې ناسوي او ختم شوی دکان ټوکی هم دغه درزی خانه کې اخودي د ګرانی له وجې روزګاری خانه ده
لغه سره کپڑا دا ده ما غوښتي دا اوس پر دې نه ما چې ته جوړند نه خلاصه کړي دا ده تقریبا سو شپږ میاشتې کې یو جوړه دوه جوړې به چې ته خلاصه کړي نه د دې نه ما ته پته باندې نه نور نه نشته کاروبار مزه خلکو مزدوری نشته نو یو سړی بار مزدوری وکي وګټي اگر شیخ مال بمرا کی په بل بمر کی چې زه اوس پخپلا زه چې پخپلا مطلب دا چې مزدوری کوم زه ما هم 300 روپے واره ما ټیک ده او په هغه کې چې کم ده نو زه کور ته خرچه وي سم او جوړې وي سم زه ما دلونه راغلي درې کور ناشته دي هغه یې مال جوړې نو ما بچی دي کې په ماته بسنه وای
د بيزاګټ اوسیدونکو رحمت الله چې د ماشومانو سره درزی خاني ته ورغله وای چې اختر خو د ماشومانو وي سلور بچیان لري پنځ نیمګړی کې ورته نوې ټوکی اغستی زکه چې په کار کې هم دغه د خوشحالي مقوی
زما دی بچیانو د خیر سره دوت با جوړي جوړي کړی اگر چې د منګای دور دی موږ وای راشه خیر د خوراک بوله ګوډي کم مور کو چې دغه دومره شي چې لګیو چا تاریان نه اونه کړیږي نو په ځان لک تکلیف تیر کو او د ماشومان له کوم نه هغه سہولت نه خېته کو
ځل دې سره جوړ کړی
ځل نه یو جوړه خو زموږ خودم رښتیا نه کړي جو هم کې خدا ماشومان ډېر خپه کیږي
پروس کاری جوړه کو سو جوړه لا څه کار
یاره پروس کاری در ما د دې ماشوم هغه ور کړی وي 400 وسی واغسته 600
د سواد په مرکزی خار منګوره کې زیاتره درزیان وای چې بجلی ګرانه شوې ده ورسره په جامو جوړولو کې استعمالیدونکي شیان لکه بوکرم بټنې تارونه د تیر کال په نسبت یو په دوا ګران شوې دي ځکه یې کاروبار خراب شوی د پاکستان شماریتي ادارې مطابق سخت کال د تیر کال په نسبت 47% عام شیان ګران شوې دي او حکومت د ګرانۍ لوی وجه په ټوله نړۍ کې د کرونا له وجې ګرانی ښایي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال لوی تاسو غواګي د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف د یوټیلیټي سٹورونو په نوم ارزان بای دکانو ته امر کړی دی چې په روجا کې دي خلکو ته په رعایتي نرخونو د توکو رسول باور کړی خو د خیبر پختونخوا یو شمیر رسیدونکو وای په هغو دکانونو کې وړه بورا یا چینی او غوړی نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نو دی خستو ته په ساتونو ساتونو انتظار کوي شبیر بجان پر دې موضوع دا رپورٹ جوړ کړی چې د یو یوټیلیټی سٹور مخې ته د ولاړو خلکو په اوازونو پیلېږي
اوس راغی دا ظالم
دا اوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخه ته په قطار کې ولړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غړو چینو اخستلو لپاره د ډیر وخت راسه په تمه ولړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان دازل هم روجه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غړي چینی دالونه او اوچچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو سرنګ چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې د دغه توکو د کموالي ګلی لري، دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه غړي او چینی د کم لوجې چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړه پر خو دي دي، خو اکثر چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې غړي ختم دي.
دا روزا شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د غړي یو پیرم نه دي ملو شي. ابل ارواز ما رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بس تاسو روزې پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګي، نو دا ولې تاسو د غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي؟ مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټي تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په د نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور داس شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته را دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتیرو ډبی کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی په کار. نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پر ریټ راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نو ور کوي جوړه کې وړه نو اخر دا کم ز انصاف ته کم ز سړی ته پلین کې ولاړې په داسه سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
بل په دې لمو دغه سٹورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دي، او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي. دا یادونه نه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخستلو لپاره سٹورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي، او دا وخت دغلته د یو کیلو غړو نرخ 225 ولی بهر د 400 تر 500 روپو دي. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 تر 1400 د شل کیلو ولی په سرکاري سٹور کې تر 800 روپو دي. چینی بهر په خوش اصل یا سبا نسل ولی په سٹور کې په 100 روپیا کیلو دي. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول صبح ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټل ګامونه پورته کړی. دین علاوه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ځلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولې دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو ټولې خبرونې فیسبوک په پاڼه mashalradio.com او همدارس کچری تاسو خپل فیسبوک پاڼه لري نو مشال ریډیو پاڼه خوخه کوي او غوږی دلاري تاسو د رپورټونو ترڅنګ تازه ویډیو غاني او نیوز خبرونې او هغه هم تاسو کتلی شئ. تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو خو یو وړو چند مالو او د دمیرو سو به درته هغه رپورټونه وکړو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دوم راځه د څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لوت تاسو غوږی د رواني خبرونه د پايشي بوتر رسیدلی او په اخر کې درته یو رپورت لرو خو تاسو دا هم بایو چې خدمتونه اوریدونکو نن د زمکه ورځ المنزل کیږي چې مخې د چاپریال پاړه په هاوی پیدا کول دي. په همدې لړ کې د
ټول په ټول نړۍ کې په بیلابیلو هوادونو کې د صفائی شروع ده او خلک په خپل ځان باندې په خپل لګیا دي صفائی کوي او خپل چاپیریال د صفا ساتلو لپاره جاروګانې راخستې دي او نور کارونه هم تر سره کوي چې مقصد یې همدا دی چې په دې د ځمکې د چکم ورځ منځل کیږي په دې معنی ته خپل چاپیریال صفا وساتي. ساسې پام اوس د رپورت په لور راګرځوم. د اورګزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادی او رغبې لپلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانو د تعلیم شرایط ډېره کم ده. دوی وایي باید حکومت د جنکو تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خو د سکولونو کمی دي چې پکې په بدمنی کې تباشوي دي او چې کوم پاتې دي نو د خزینه استادانو د کمی لکبل غیر فعاله پرتی دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو باندې هم کار روان کړی دي. د پوهاوی پروګرامونه پیل کړی دي او د سکولونو د بیا رغولو لپاره فندونه هم منزور شوي دي. نور تفصیل سیمینه د بشاله لوی خبريال طارق اورغزی په دې رپورت کې ورو.
د براورغزو مدني فعالانو د چرشنبه پرز ویلي ک حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغه ته سہولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم پاړه د ځای خلکو شعور را بدرول هم ضروری دی. د میر کلم خیلو سید خان اورغزی مشال لډو ته وای اول جنکو ته د سکولونو سہولت نه دی ورکړل شوی او ک بیا چرتوی نو هغه غیر فعال دي، ولې چې ودانه د جنگونو پر وخت تبا شوی او بیا لا تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. سید خان زیاتوی د دوی پر سیمه ځین سکول نه داسې هم شته چې هغه صرف زنانه استادانو د نشټوالي لوجه بن پراته دي، په داسې صورت حال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي.
د اپر او رگزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویل شو چې 20% نه 30% پورې بحال دي او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی چې کم تلی ماشومان دي الته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، باغی کې ماشومان ته هغه سہولیات نشته چې کم باقی اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورګزو داسې علاقہ دا چې د آبادی او رقبې له سره تر ټولو غټه ده، خو هغه ته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلوش میر د کوس تحصیل په مقابل ډیر کم دي. د سامې عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو وای کڅو هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکړي، خو هغه ته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهی له وجې سکولونو ته نه ورلګي او بلدا چې په سیمه کې زیات وخت جنگونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولې.
د زنانو د تعلیم حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورګزی ډېر پسمانده ده. وجه بنیادی دغه د خصوصي توګه بیا اپر چې څو حکومت نظر انداز کړی وو او بیا څه زمونږ روایت په خواني روایت داسي وو چې هغه په دې کې خندو، نو اوس الحمدلله په دې باندې لګ ډېر تبدیلی راغلی ده. چونکه هجرت شوی دی خلکو کوهات په خبرو ده علاکو کې ژوندو کو، نو دې خبره تر لګ ډېر خلک کایل شوی دي تر څه ده ټول بیا هم نه دي.
بل خو د تعلیم محکمې ځلی مشر فریدالله مسعود مشال لډیو ته وای په سیمه کې تعلیم عامول لپاره د اګاهې پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاری ساتي، ولې چې هغه ته په سکولونو کې واقع د زنانو زده کوونکو د شمیر مقرره کوټه ډېره کم ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت وران شوي هغه ټول به بیرته جوړوي چې ورته فندونه هم منځو شوی دی. فرید الله مسعود دا هم وای په هر هغه خامی نظر ساتل چې ورته د تعلیم خورولو په لار کې خند دی.
دا د مسله شته خو فورورو دا د هلکی ټیچران هم ورته کیږي، اوس بیا مونږ چې کم ویکند پوسټونه دي بیا مې اډورټایز کړی دی، ایټا تم ور کړی دی، اپلای ګان خلک پې کړی دی. ما خیال دا 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي، بیا به پته ولګي چې پاغه کې فیمیل مونږ ته څومره راځي.
په اورګزو کې دا وخت د زنانو 288 سکولونو په شمول 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 10000 زنانه او 2000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود داشمیر ډېر کم دي او بل د آبادی په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ اورگزی مشال ریڈیو پیخور.
دا فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
فلم ستار شاهد خبر کوما.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.